احمد شي مریم دا سدیرړو د شپږو بچو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د طالبانو له لوري د لوی څارنوالۍ د ادارې په لغوه کولو غبرګون وشد او دا کار یې د ټولو عدلي او قضایي ارزښتونو محوه کول وباله. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې لویه څارنوالي د یوه هیواد په عدلي حقوقي او قضایي سیستم کې یو بې پرې ارګان وي او په افغانستان کې په 1921 کال د امان الله خان د سلطنت په دوره کې له نظام نامې یا د همغه وخت د اساسي قانون له تصویب کېدو وروسته رامنځته شوې وه. په روسیه کې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو لویه څارنوالي لغوه او د هغې پر ځای په بل نوم یوه وړه اداره جوړه کړه. په کابل کې د ترکیې سفارت تعلیمي اتشې ویلي چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسونه ورکوي. باختر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز دیمیر دا خبره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له مرستیال لطف الله خیرخوا سره په کتنه کې وکړه. د خبر په اساس د ترکیې د سفارت شارژ دافیر په دې خوشي ښکاره کړه چې په بلخ پوهنتون کې د ترکیې ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. اروپایي اتحادې په افغانستان کې د خوراکي امنیت لپاره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کروندګرو په ملاتړ او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي اتحادې د مرستې پروګرامونه په تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې عملي شي. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د سویډن پر سفارت د اعتراض کوونکو حمله په کلکه خندلې او د عراق پر امنیتي ځواکونو له دې کبله انتقاد کړی چې پر یوه ډیپلوماتیک مرکز د اعتراض کوونکو د بلوس مخه نه ده نیولې. سلګونو تنه په سویډن کې د قرآن کریم د سوزول کېدو په اعتراض کې د چهارشنبې پر ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت یرغل وکړ او د سفارت یوې برخې ته اور ورته کړ. امریکا د عراق له حکومت غوښتي چې د خپلو نړیوالو مسؤلیتونو پر اساس د ډیپلوماتیکو استازولیو ساتنه وکړي. له بلې خوا عراق ویلي چې د سویډن سفیر باید له عراق څخه ووځي. د سریلانکا د کرکټ اداره راتلونکې میاشت افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریو یو ورځنیو مسابقو کوربتوب ته چمتو ده. سریلانکایي رسنیو پر نوویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د 350 سیالیو لپاره خپل یو لوبغالی په کرایه ورکړي. د خبر له مخې د سریلانکا کرکټ بورډ د افغانستان له غوښتنې سره موافقه کړې او اوس ټاکل شوې ده چې د دوو هیوادونو لوبډلې د راتلونکي اګست په لومړیو کې درې مسابقې د سریلانکا په یوه لوبغالي کې وکړي. اسد رډو په منځني څپ دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اروپای ټولنې د طالبانو پر دریو مشانو دنجونو د تعلیم په تړاو بندیز ولګاوه. دا به هم واوري.
زه د ملي کمپاین په استازولۍ په زغرده وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرخه ده. که هر څوک له دې کرخه وړي له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
په دې خبرونه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان څرګندونې لرو چې وایي له افغانستان د اوبو له حق نه په شاکی شو. دا مسله مو د چارو له کتونکې نظیم سمون سره شریکه کړي.
ایران سره لدی چپیږي چې سکال او تیر کال په هلمند کې وبنوي خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان نور ملامت کړي.
په کندهار کې یو شمېر رخیدل یو معتادینو بیرته نشو ته مخه کړي.
یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترکي اد ورنه دلته کښېنه د بیکاري د لاسه یو دود وسکوالته کښېنه وره بیرته اخته شو.
او په دې خبرونه کې له یوه شاوخوا سل کلن سپین ږیري سره شخېدلې. در دې شیبه
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
اروپایي اتحادیه د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون په 13 تنو باندې بندیزونه ولګول. دا کسان په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. لبلې خو د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا او اروپایي اتحادیه اساس ولیو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د رعایت کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اندېښنو په دوام کې اروپایي اتحادیې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې وزارتونو او همداراز د سترې محکمې سرپرستان یې تحریم کړي دي. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزي افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر اتلستانو او پنځو مؤسسو بندیزونه لګول شوي دي. په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوي چې په هغو کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیې پر اساس د طالبانو دا درې چارواکي له زده کړو د افغان نجونو په بې برخې کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینه په څیر له ښځو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپایي اتحادیې کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارس په ومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو مؤسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بشری حقونه په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه زرګونه ښځې چې له دې لارې خپلو بچانو او کورنیو ته ډوډۍ برابروله له کاره وزګاره کړي دي.
اروپایي ټولنې د طالبانو د پوهنې او عدلي وزارتونو په سرپرستانو او د سترې محکمې پر سرپرست بندیز ولګاوه. دا بندیزونه د نجونو د زده کړو په تړاو لګول شوي دي. بل لور ته د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان باید د خپلې ایډیالوژۍ پر ځای هیواد او ولس ته لومړی ټوب ورکړي. نوموړي دغه خبرې د طالبانو لخوا افغان نجونو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون د نه اجازې په غبرګون کې کړې دي. هغې ویلي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو له غوښتنو ملاتړ کوي او د دوی بریا د افغانستان بریا ده. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهار شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې طالبان باید د خپل ایدیالوژي پر ځای هیواد او ولس ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقې برابرولو د اقتصاد او راتلونکي د خوالي لامل کیږي. له دې سره خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د ویلامې په خبرولو سره چې د چهار شنبه په ورځ ناوخت خبره کړې د طالبانو وروستي پریکړه غندلې او ادعا یې کړې چې طالبان په دغه ډول کړنو سره د نجونو د ښوونځیو د دروازو د بیا پرانستي اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د زده کړو په اړه ولس ته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استاد خوشحال روحي په دې اړه ازادي لړیو ته وویل
د دوی له پریکړه څخه د ځخکاری چې د ښځو له حقوقو او تعلیم سره دوی د خمنې ته کار ویلې ده. زه د ملي کمپاین په اساس ولې په زغړ د وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرخه ده او که هر څوک له دې کرخه وړي په سرګن ډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ومنله چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون د ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دغې پریکړې بیا هغه افغان نجونې چې له دولسم ټولګي فارغې شوي ناهیلې کړې دي. د دوی له ډلې یوه هم تخمینه چې د کابل ښار اوسېدونکې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو یوه نوې محدودیت پر نجونو باندې وضع کړې ده چې هغوی کولی نه شي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. او زه د یوې افغان ښځې په عنوان د دغې تصمیم په اړه ډېره مایوسه شوی یم، ځکه چې موږ ټولو هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زموږ کورنۍ پر موږ باندې ډېره زحمت ایستلې ده او ډېرې نجونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور آزموینې بهیر نن پنجشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لشتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی آزموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د داعش مشران او مهم جنگي کسان د منځني ختیځ له هیوادونو افغانستان ته تللي دي. د په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښکاره کړه. امیر عبداللهیان په عین حال کې یو ځل بیا له افغانستان د عبود حق غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د داعش مشران او جنگي کسان له سوریه، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي دي. د ایران اسنا خبری آژانس ته په مرکه کې وویل ټولو ته څرګنده ده چې د داعش مشران او جنگي عناصر په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته لیږدېدلي او دا په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو په وړاندې یوه ننګونه ده. د پدې اړه څه ونه ویل چې د کومو شواهدو یا اسنادو پر اساس وایي چې د داعش غړي له یادو درو هیوادونو افغانستان ته لیږدېدلي او یا له کومې لارې افغانستان ته تللي دي. افغانستان له عراق، سوریه او لیبیا سره پوله نه لري او ایران د عراق او افغانستان ترمنځ پروت هیواد دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش حضور خپل هیواد ته ګواښ وباله. ویل ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري. نو د افغانستان هر رازنامنی د ایران پر امنیت او په سرحدي ولایتونو کې پر ټولنیزو شرایطو اغیز کولای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر میاشتې په راپور کې ویل شوي و چې په افغانستان کې د داعش د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ دی، خو طالبان بیا بیا وایي چې د داعش ډلې ملایې ماته کړې او دا ډله تر پخوا خورا کمزورې شوې ده. د ایران د بندونو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې ټاکل شوې وه د ایران له لوري یو تخنیکي ټیم په کجکي بند کې د اوبو د اندازې د لیدلو لپاره افغانستان ته سفر وکړي وویل د ایران د سفارت او د افغانستان د بندونو چارو وزارت ترمنځ لیکونه تبادله شوه. د پلاوی د سفر پر وخت هم موافقه شوه او ژر به ایرانی پلاوی افغانستان ته لاړ شي. ایران تر دې څو میاشتې پخوا هم ویلي و چې ژر به د دوی پلاوی کجکي بند له نږدې وبیني. امیر عبداللهیان وویل طالبانو په پیل کې ژمنه ورکړه چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د 1315 مریز کال موافقه به عملي کړي او څو ځلې د بند دروازې پرانیستي، خو هغوی پر خپلې ژمنې عمل ونه کړ. د اشرف غنی تر حکومت د اوبو په برخه کې طالبان د ایران لپاره شو بلل او ویل چې اشرف غنی له یوې خوا کمال خان بند جوړ کړ او له بلې خوا ایران ته وویل چې له ایران څخه د اوبو په بدل کې تیل غواړي، خو طالبان دا خبره نه کوي او لشتر لشه په خلوای چې د ایران د اوبو حق مني.
د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي هیواد په هلمند سیند کې د خپل اوبو خور له حق نه پښه کیږي. د ته ورته سرګندونې د ایران د ولسمشر په ګډون جنو نورو چارواکو هم کړی دي. احمد تکل د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ایراني چارواکو دا څرګندونې ولې او هدف یې څه دی.
ایران سر لدی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې وبنه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لوری ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ او تاسو خپله دې شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وي چې دلتا ته پخپله د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړي، هلته هغوی ته اوبه نه دي رسېدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکی نه تر دلتا یعنی سرحده پورې نه رسېږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مژور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی سوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورښتونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې یو وخت کې ایران دا موضوع را برسېره کوي؟
په دې کې خوشک نشته چې ایرانیان په دې باندې پوهېږي چې وچکالي ده او په هلمند سیند کې اوبه هغومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل یې معترض پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي، سیند نه خړوبېږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوې؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي. یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په دغسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهېږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري. د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې بحث وشي هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی ته اوبه نه رسېږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی ته اوبه نه رسېږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کال یې کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي، ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابر حقابه ورکړو. نو ایران دغسې وضعیت نه غواړي ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عادت شوي دي او د عقابې هر کال که موږ وګورو هغه رسمي ارقام دي په اوسط ډول دوی هر کال 2.3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا ښیي چې ایران حتی د خپلې حقابې هم 2 چنده 3 چنده زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي او دوی په دې برخه کې نشي کولی که ارقامو ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کړي چې ګویا افغانستان په دوی باندې اوبه وچې کړي یا دوی ته اوبه نه ورکوي. او بله دا ده چې موږ که وګورو د هلمند د مجموعي خپل پټوله کې د هلمند حوزې ته وګورو نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکی بند لري چې د کجکی د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم شوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته، ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
د اوبو د حقوقي چارو متخصص نظیم سمون راپورونه مرکه او اوریدونکي. په کندهار کې یو شمېر هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوې وایي د بیکارۍ له امله یې بیا نشو ته مخه کړې ده. په نشه یي موادو بیا ځلې روږدي شوي کسان وایي که سمه پاملرنه ورته وشي او د احتیاط تر جوړېدو وروسته په کار بوخت شي نو بیا به نشو ته نه مخه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. د د کلن راهیسې بېلابېلې نشې کولې او یو ځل یې درملنه هم سوې وه، خو وروسته بیا په نشه روږدي سوی. امین الله وایي د بیا ځلې روږدي کېدو لوی لامل یې بېکاري ده.
چې جوړ سولم خو بیا هم داسې اخته سو چې هغه هم د دغه خپل د بېکاري د عمله سه چې موږ کار ژوند زندگی نه و برابره چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کړو. بیرته مو نشې ته فکر علاقه مندي موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړي پیدا چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کاږي زیار کاږي خو د هغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته ګزاران نسته ژوند نسته چې موږ په هغه خپل د نشې د فکر سره ووځو په بل کار باندې مصروف اوسو.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشې کول وروسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوې وه او یو نیم کال یې نشه نه کول. دی وایي د بیکاری له امله یو ځل بیا په نشه روږدی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روغتون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ او حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابره سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدي کېږي.
هلته په هغه کمپ کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې. جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم څخه کار نه را پیدا کېده. بېکاري وه، خپله مشکلات مې ډېر وو. ادباره نو دلته کښېنه بېکاري د لاسه یو دود وس کوه هلته کښېنه بره بېرته اخته سو. اوس که یو کار یو شی سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي. اخته مور شو وروره ساکیان وو هغه چې خرڅوي هغه ازاد ګرځي.
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده. د روغتون مسؤلان وایي په تېر یوه کال کې د اته سوه معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا اویا سلنه بیرته په نشو روږدې سوي. د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبیب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي، د کورنۍ نه توجه، په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی، بېکاري او نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلې اخته کېدو لوی لاملونه دي.
چې یو دماغه طبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي، یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات یې ځینې کورونه توجه نه کوي، یا یې نسي تعقیبولی، یا یې تر وس وتلي با مسولیت او بې مسولیت کورنیان ستا دام یو د دې د لامل دی. ټولنه ده، په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی، یا د دې کسانو تګ و راتګ ناستو ولاړه او دا او بیکاری او لاسانه لاسرسی.
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي تر څو بیا ځلې روږدي نه سي.
فکر مثبت فکر وایي چې نور به زه نشې پاتې نور
دازما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی په مرکز کې یو سل کلن سپین ږیری اوسنی وضعیت ته خوشبینه دی. دی وایي په دې خوشحاله دی چې د افغانانو وینه تویدنه درېدلې ده. له نوموړي سره زموږ همکار حبیب تاثیر خبرې کړې.
غلام سخی هغه چې له تیرو پنځه څلوېښت کالو څخه د وطن په سوځنده حالاتو ژاړي، دی تر سلو کلونو زیات عمر لري او په هیواد کې یې تر یوه درزن زیاتې پاچاهۍ لیدلې. د دوو وروڼو منځوی دا لوغړن سپین ږیری د میدان وردګو ولایت چغتو ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې په یو خټینه او سپیره کور کې ژوند کوي. غلام سخی وایي تقریبا هر ورځ د هیواد په بدحالۍ ژړلې، اوسنیو حالاتو ته په دې خوشبین دی چې د وینې تویول بند سوي دي. غلام سخی ډیری وخت په ژړا کې د وطن پخوانۍ ملي نغمې زمزمه کوي.
دا
غلام سخی د بدن سیک خطر او په پښو چندان نسی ګرځېدلی. که څه هم چې غلام سخی د زیات عمر له امله خپل حافظه له لاسه ورکړې، خو وایې دومره یادېږي چې په 1922 کال کې عسکري ته تللی دی.
زرشم وخت کې ما عسکري وکړه، عسکري مې وکړه، وتلی کنډکې اول کې کنډکې څه وتل اول کې مور.
دا ښاغلی غلام سخی مورنۍ ژبه هزارګي ده، خو پښتو هم ښه ویلی سي. دی وایي موږ ډیری وخت له پښتنو سره تیر کړی دی، هلته د شیه سنی خبره نه وه، خلکو د یو بل هیڅ توپیر نه بلکې زیات قدر او عزت یې کاوه. نوموړی زیاتوي لوبې هم کولې، توپ ډنډه چې اوسنی شکل یې کرکټ دی په خپل وخت کې ښه لوبغاړی و. که څه هم چې غلام سخی په خپله لیک لوست نه سي کولی، خو وایي پوهېږم چې زموږ پرمختګ او ښه راتلونکی په تعلیم پورې تړلی دی. نه یوازې دا چې غلام سخی د وطن په 45 کلنه غمیزه ژاړي، بلکې د وطن په زرګونه هغه سپین ږیري او سپین سرې چې تر هغه پخوای په دغه وطن کې د آرامۍ ژوند کاوه، په هغه تللي وخت پسې د افسوس او ارمان وشکې تویوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت باندې کې چول سوالي د زمینداور څخه خبر کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زمینداور ته د احاط را واسي، د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. او به پر یو سل واچا غز په برمو کې نسته، اوس پر می درې درې سو متر ته شبکه دل واړي، نو بالا د خلکو تر واسټیر دي په 100% کې اچا 100% خلک بارسي ویږي، نو دغه زندور ته د واله یا کانال ژر ته ژر راوکاږي. اوبه ته ډېر نږدې مګر موږ منطقه وچه ده، د غټه ساحه د ګوره د ظاهرشاه د واسه درې سوه شپېته کاریزه او اوس درې سوه کاریزه له ډېر منطقه ده. نو هیله کوو چې دا کار ژر تر ژره وسي. په درناوي د پیغام د خپرولو په هیله، السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي. 200 متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو، د چشنګ اوبه لا نه لرو. 100,000 کالدارې مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سړی برابروي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نشته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري، نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي. کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
وړاندې لا ازادي راډیو د اساسي او بشري حقوقو پروګرام اوریدل شي. خوش پاش بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د طالبانو له لوري د لوی څارنوالي د ادارې په لغوه کولو غبرګون وښود او دا کار یې د ټولو عدلي او قضایي ارزښتونو محوه کول وباله. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې لویه څارنوالي د یوه هیواد په عدلي حقوقي او قضایي سیستم کې یو بې پرې ارګان وي او په افغانستان کې په 1921 کال د امان الله خان د سلطنت په دوره کې له نظامنامې یا د هماغه وخت د اساسي قانون له تصویب کېدو وروسته رامنځته شوې وه. په وروستیو کې د طالبانو مشر د یوه فرمان په صادرولو لویه څارنوالي لغوه کړه او د هغې پر ځای په بل نوم یوه وړه اداره جوړه شوه. په کابل کې د ترکیې سفارت تعلیمي اتشې ویلي چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسونه ورکوي. باختر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز دیمیر دا خبره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له مرستیال لطف الله خیر خان سره په کتنه کې وکړه. د خبر په اساس د ترکیې د سفارت شارج دفیر په دې خوشی ښکاره کړه چې په بلخ پوهنتون کې د ترکیې ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. ترکیه له څو لسیزو راهیسې په خپلو پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره افغان محصلانو ته بورسونه ورکوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د یو شمیر افغان ترک لیسو او ښوونځیو ملاتړ کوي. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د خوراکي امنیت لپاره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادیه پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کروندګرو په ملاتړ او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. تاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادیه د مرستې پروګرامونه په تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې عملي شي. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د سویډن پر سفارت د اعتراض کوونکو حمله په کلکه غندلې او د عراق پر امنیتي ځواکونو یې له دې کبله انتقاد کړی چې پر یوه ډیپلوماتیک مرکز یې د اعتراض کوونکو د بلوس مخه نه ده نیولې. سلګونو تنو په سویډن کې د قرآن کریم د سوسول کېدو په اعتراض کې د چهار شنبې په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت یرغل وکړ او د سفارت یوې برخې ته یې اور ورته کړ. امریکا د عراق له حکومت غوښتي چې د خپل نړیوالو مسولیتونو پر اساس د ډیپلوماټیکو اساسولو ساتنه وکړي. لبلې خو عراق ویلي چې د سویډن سفیر باید له عراق څخه ووځي. د سریلانکا د کرکټ اداره راتلونکي میاشت افغانستان او پاکستان ترمنځ د درو یو ورځنیو مسابقو کوربه توپ ته چمتو ده. سریلانکایي رسنیو پرون وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د 350 سیالیو لپاره خپل یو لوبغالی په کرایه ورکړي. د خبر له مخې د سریلانکا کرکټ بورډ د افغانستان له غوښتنې سره موافقه کړې او اوس ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان لوبډلې د راتلونکي اګست په لومړیو کې درې مسابقې د سریلانکا په یوه لوبغالي کې وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. اروپایي اتحادیه پر ایران او څو ایرانیانو یو لړ بندیزونه ولګول. اروپایي شورا پرون ناوخته په خپل ویبپاڼه کې اعلان وکړ چې دا نوي بندیزونه د سوریه او د اوکراین پر ضد د روسیې د پوځي ملاتړ په خاطر لګولې دي. اروپایي اتحادیه تر دې وړاندې هم پر ایران یو لړ بندیزونه لګولي وو. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
اروپایي اتحادیه په سوریه کې د بشار اسد د حکومت د پوځي ملاتړ او پر اوکراین د روسیې د یرغل د ننګې په خاطر پر ایران نوي بندیزونه ولګول. اروپایي شورا پرون پنځشنبه پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له یرغل د ایران پوځي ملاتړ ته په کتو د شورا د محدودوونکو اقداماتو لپاره نوی چوکاټ جوړ کړی دی. په نویو بندیزونو کې د هغو پرزو د صادراتو بندیز شامل دی چې د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې هم کارول کیږي. د دغو نویو بندیزونو پر اساس شپږ تنه ایرانیان سوریې ته د هوایي دفاع د رادارونو په لیږلو کې د لاس لرلو او روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکولو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. پر دې سربیره چې د دغو شپږو کسانو پر سفر بندیز لګول شوی، اروپایي شرکتونه او له تحریم شویو ایرانی شرکتونو سره د هغوی راکړه ورکړه منع شوې ده. د روسیې ته د ایران د بې پیلوټه الوتکو د لیږلو په تړاو د اروپایي اتحادیې د درو نورو بندیزونو په دوام کې لګول شوی چې وروستی د روان کال په فبروري کې اعلان شوی و. د اروپایي شورا په راپور کې وړاندې راغلي نننۍ پریکړې د ایران د اسلامي جمهوریت د اقداماتو په وړاندې د چټک او غوڅ عکس العمل د دوام لپاره د اروپایي اتحادیې د ارادې ښکارندوی دي. او اروپایي اتحادیه روسیې ته د ایران د بې پیلوټ الوتکو ورکړه او د اوکراین پر ضد په تیریګری جګړې کې له هغو څخه کار اخیستل غندي. ایران له ډېرې مودې راهیسې د اوکراین پر ضد روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو د ورکولو تور رداوه، خو بالاخره یې د لویدیځو ارګانونو له باوري اسنادو او شواهدو وروسته د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیر کال په عقرب کې تایید کړه چې روسیې ته یې بې پیلوټ الوتکې ورکړې دي. اوکراین د ایران اسلامي جمهوریت په دروغ ویلو تورن کړی او وایي چې تر اوسه پورې د ایران سلګونه بې پیلوټ الوتکې ویشتې دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو، او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید سر باندې کوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. ډاکټر صاحب، یو مشهور خبره لرو چې وایي خپل ژبه هم کلا ده هم بلا. یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دای مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي، نو مخکې دې نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي، باید په دماغ کې ډېر زیات باید پرې باندې فکر وشي او پرې باندې باید غور وشي. ترینینګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ترینینګ کړي. وړو وړو بعض مسائل دي چې مثال په توګه تکیه کلام په خپلو خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یو څه باندې قائل دي چې دوی لري، حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي. د مثال په توګه باندې په مکتبونو کې موږ تاسو چې کله کوچنیانو سبقونه چې وي، د کوم استاد د خولو نه بچي بعضې کلمې بچي متکرر به وته، تکیه کلام به البته د دې استاد د بعض شاګردانو به حتی نور باندې ښودو. مثلا استاد راغی، یعنی استاد راغی، یعنی انسان د ځینې انسان حتی شخصیت ضربه بده کې واردېږي. نو څومره هم چې انسان کوشش وکړي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېر زیات مهمه ده چې هیومن ډیولپمنت چې د بشري وده او پیاوړتیا چې یو متخصص یم په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنت کې ډېر لوړې لوړې شاتنامې اخلي. دوی چې هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو د پیغام رسولو په دې کې خپل ځان ډیر زیات رسولي، او اکثره هغه انسانان چې هغوی ډیپلوماټان دي، مثال په توګه باندې هغوی مثلا ښوونکي دي، ترینران دي، مشاورین دي، سلاکاران دي، سیاسون دي، هغوی په لوړو کچه باندې خپل ځان رسولي، هغوی ډیر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپل لومړی ګټه اخلي دینه. ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي، هغه انسان چې دی ورسره تعامل کوي چې د هغوی څنګه فکري انماد په هغې باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري د هغوی په مقابل کې، نو د ده پیغام به په ډېره شفاف او په ډېره درسته اندازه باندې ورسېږي. هغه انسانان چې مقابل خلک ونه پېژني چې د څنګه فکر کوي، آیا دوی تنفیزي دي، دوی اجرایي دي، دوی چې دي انساني دي، دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي. او همداسې د مثال په توګه باندې د ښځو سره خبرې کول، د نارینهوو سره خبرې کول، د کوچنیانو سره خبرې کول، هر څوک خپله یوه ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال
بله ډاکټر صاحب، زه اوس همدې پوښتنې ته راتللم. که چیرې دغه کوم دستبندي چې تاسو وکړله چې هره برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري، دغه ټول که له یو چا نه ګډ وډ سي کنه، څومره به د ده دغه هدف، د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې سي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خدا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي. او دای به پدې باندې خپاشي خو دې هم چې زیات انسان خپه کوي کله کله په ځینې خبرو کې خند وي او اخ وی کله کله چې دا انسان نه خبره وشي نور خلق ورنه بل مفهوم واخلي دا به ډیر زیات سړی خپه کوي په خبرو کې ځینې کله عاق جوړي کې خند جوړيږي د انسان هدف دغه نه وي خو چون دی ترننګ شوی نه وي نو خلق ورنه بل هدف اخلي نو دا به سړی ډیر زیات خسته کوي نو دا بهتره خبر دغه ده چې زما خو دا وړاندیز دی ټول هغه ورونه ده چې او خویندو ته چې هغوی د اغېز نه خبره کوي د تاثیر نه خبره کوي او هغوی د نورو خلکو سره کاروبار لري په دې خبرو که هغوی باید کورسونه واخلي دا شرم نه دی شرم دغه دی چې انسان په خپلو خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي او د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هغه څوک چې خپل پیغام رسول غواړي د هغوی یو هدف دی چې پیغام یې ورسیږي نو دا چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډېره بهتره وي البته ټولې خبرې څرنې وایي چې 100% همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نورو خلکو ته ورسوي 80% د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي کله باید کته شي او کله باید نارمل ته باندې وي او 50% د انسان سره باډي لنګویج دا ورسره همکاري کوي چې انسان د باډي لنګویج څنګه پیغام رسیږي زما اساس اوس دغه مرکز ته د رادیو د لارې ده
بله
زما شکل تاسو اوس نه ګورئ دا که د مثال ته باندې زما باډي لنګویج اوریدونکي وګوري نو هغوی سره ډېره همکاري کوي 50-50% څېړنې دي تخصص څېړنې دي 50-50% سره همکاري کوي چې هغوی پیغام به په ډېر ښه انداز باندې دوی واخلي او همداسې اواز د مثال ته باندې کله اواز کته شي کله ټیټ شي او کله چکشي او کله کله سره اواز نرای کی او کله کله خپل اواز خپل پیرپی دا هم اته د فرصت همکاري کوي چې پیغام ورسی خبرې چې دی اواز خبرې هغه صرف او فیصد دی بلته انسان باید ډیر زیات سکی وسیږي او د زکاوت نه باید کار واخلي چې او فیصد چې زری چون ډیره کم ده نو دای باید ډیر لوړ مهارتونه ولري تر څو د خپل پیغام نور تر ورسوي او اغزمن باندې وقیش
bale تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کول او یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي ډاکټر صاحب که درته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسی چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي
مختلف وختونه لري دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخصل کیږي په دوه ساعتو کې مخصل کیږي هدف دا دی چې څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه‌ګذاري لپاره په دې تخصص کې ورکوي هغه د انسان پورې بیا هغه موضوع مربوط ده د یو ساعت نه وخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کینی دوی دا هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسته به په مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضانو سره څنګه تعامل وکوي یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي یو دعوت ګر د خپل مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي یو سیاسي د خپل هغه انسانانو سره خپل اغیز غواړي ورسره او څنګه تعامل وکوي یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپل مشتریانو سره څنګه چلند ورکړي څنګه دی قرباند اغیز خپل قرباند ورسره چې تاسو او ته خپل شی قرباند خرج کړي به مختلف قالبونه دي او کار مخکخان د مثال په توګه هغه انسانان چې نوې بازار داخليږي او هغه یو څه ابتکار لري او تمایز لري غواړي چې د خپل بزنس جوړ کړي خپل افکار نه هغه څنګه کولای شي خپل ځان خلکو ته ورورسوي او خپل دغه فکر هغه ته سره شریک کړي چې تر څو ډالران ځان د پاره پیدا کړي تر څو چې دوی خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي مختلف قالبونه دي او مختلف لولونه دي خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه د معلومات دي تقریبا یو هفته کې کېدای شي د کورس واخل شي او د مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي مثال په معنی د پوهنتون فعال استاد پوهنتون کې کوم استادان او راخواین تدریس کوي دا وایي د لپاره مثلا د کورس د لسی د استادان د لپاره د متوسطې د ابتدایي او د کودکستان د استادان په متوسط افغانستان کې متاسفانه کوم استاد نه پويږي وایي د کودکستان ته ولګي دا غلطه خبره ده کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي او کودکستان کې باید ټول خواین تدریس وکوي ځکه د خواین د عقل د به بل موجود د خواین د عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري دا وی خبره اغیز دا فرق لري همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي تدریس وکوي زما په نظر باندې
bale
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري خاص خبرو ته خاص لهجې ته ضرورت لري چې اغه لهجه هغه خبره چي دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي
ډاکټر صاحب یو شمیر کسان دی وینا مهارت لري شي خبري زدي مګر کله ناکله د دوی اعصاب آرام نه وي دوی نشي کولای هغه تسلسل چې خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی سره لدې تسلسل نه مراتیږي جانب مقابل لدنه خفکیږي او اصل موضوع د اعصاب و نارامکی دلی وي د یو بلشت اندښنه لري دغه موضوع څومره ربط لري په خبرو کې
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبره په تایید باندې ورتیا لري د خبرو ورتیا ورسره وي خو یو ځل احساساتي شي. دا احساساتي بودن د دې د کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د پښو لاندې کوي او دا یې په تاسف سره چې خپل کومه ورتیا کوم شخصیت کوم رسیدګي چې لري کله کله دا هم د منځه ځي. څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د دې خبرو ته اغیز ونه رسیږي، منفي اغیز. البته یو مشهوره قاعده زموږ په تخصص کې وایي خپل سوچونو فکرونو ته ډېر متوجه اوسئ، ځکه د ستا فکرونه سوچونه چې دي د دې نه خبرې جوړیږي. خپل خبرو ته ډېر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستا د خبرو نه فعلونه جوړیږي، اکشن جوړیږي، کارونه جوړیږي. خپل کارونو او فعلونو ته ډېر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستا هم دغه کارونه چې دي فعلونه چې دي د ستا عادت جوړیږي. سبا ته خپل عادت ته ډېر متوجه اوسئ، ځکه ستا ته مسیر تشکیلوي، ستا همدغه په دې باندې ته مشهوریږي، هغه که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي. نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه د هغو څیز کې دی فکر کوي دغه نمایندګي کوي چې را بهر کیږي. د پټي اوټي کې مونږ ترنینګ ورکو خپل ګډونوال ته او هغوی ته دا هم تمرین مونږ ورته ورکو چې انسان کله احساساتي وي څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي. د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي، د انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف دی، یو اختلاف ورسره لري په دماغ کې، موږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو. زما او ستا اختلاف دی، زما او ستا د لیدونکو د نورو سره اختلاف دی. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه اختلاف ذات انتخاب نشي. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، هغه څوک چې مؤمنان دي د هغه سره پروردګار زموږ په زړونو کې کینه حسد مه پیدا کوه. د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنځ دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې راپیدا شي دغه متاسفانه دغه دلیټ کولو فکر کوو، دغه د تخریبولو فکر کوو، دغه د منځورلو فکر کوو. دا متاسفانه چې منفي فکر دی. نو موږ په ترنینګ کې دا خبر هم خپل ګډونوالو ته ورکوو چې انسان ته باندې یو څوک تاسو سره مخالف شي، فکر کې درسره مخالف دی، په نظر کې درسره مخالف دی، مختلفه ایدیالوژي لري، ته څنګه کولای شي چې خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او ته ورسوي او خپل اغیز هم او ته ورسوي. زما خواهش دی ټول ورونو خویندو دغه دی چې خبرو کې احساساتي نشي، حتی که انسان رو باندې هجوم کوي، یو انسان رو باندې متاسفانه داس کله کله کیږي، حتی مو تاسو باز استودیوونه کې باز تلویزیون کې مثلا ګورو چې باز ورونه پورته کیږي، مثلا او هل سره کوي، او د مو تاسو د تیر نظام پارلمان کې خلک به سره پورته کېدل او مایکونه ورته شي او باز دوی به سره بوکس بازی کوله، بس جنگ به سره کوله. علت چیرته دی؟ علت دا دی چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري، ځکه هم دوی اکشن ته ضرورت پیدا کوي، دوی به فعل کوي. نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي، یو منطق او یو فلسفه یې زده وي، کوم خبرې چې کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت وي او که منفي وي، د نورو خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي، نو هیڅکله د ستونزو ته زمینه سازي به نه کیږي.
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري، ښې خبرې کولی سي، خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کیږي، هغه په کورنۍ کې، که د کار په ځای کې، که په ټولنه کې کار ځای کې، څومره د جرأت وژني.
دا چې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي، او دا چې حق نه لري، دا به حقوقي موضوع ده. دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دا حق سلبیږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د ده هغه ابتکاري او د کوم عقلي لوری چې دی، هغه باندې به ډېر زیات منفي اغیز لري، او حتی کېدای شي بیا همدغه کوم مهارت چې انسان لري که داسې حق ورنه سلب شي. مثال په توګه باندې موږ تاسو کوچنیانو ته حق نه ورکوو په کورنۍ کې چې هغوی د مېلمه په مخ کې خبرې ورکوي. د مثال په توګه باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچني دغه ابتکار وژنو، دا د منځه وړو. کوچني ځای همیشه دپاره د مثال د دروازې سره وي، د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکوي، ورسره کښېني، یا حتی مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنیوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په توګه د منځه وړو، یو د خبرو مهارت دی. او دا چې ځینې انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبره ورته نه ورکول کېږي چې هغه یو انسان خبرې مخالف وي، د یو فلسفې سره، د یو ډلې سره، د یو فکر سره، دا بیا حقوقي موضوع ده. خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي او د خپل ځان دپاره، د خپلې مفکورې دپاره، د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي، دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤلین دي، او هغه که ماتح دي، که مافوق دي، هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي، په دې رابطه باندې خپل ځان نه ترنینګ کړي، تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله، یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي. بیا ډاکټر صاحب، تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي بیا پخیږي بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي، دغلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي، معامله ورسره راځي، نو د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي. په تاسف سره وایم چې ځینې ډیر تکړه استادان زه خپله پیژنم، هغوی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او هغوی استادان دي او لوړې لوړې وظیفې لري اکاډمیک انداز کې او په نورو مجالاتو کې. خو په تاسف سره چې هغوی خبرې نشي کولی، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وایي چې بس یوه خبره د زړه نه راوباسي. ډېره یوه وړه خبره یو وړوکی مفهوم به وي، خو چې دا سره شریکوي دغه مجلس خلکو ورته سودا شي چې دا څه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو او مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه کوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم چې د انسان عمر پخېږي زیاتېږي، دومره د خبرې نور هم خوږېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورته خلیږي، او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نور هم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسانان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمر زیات شي، اواز هم سره خراب شي، او وخته دې خبر ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجوو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښه وي چې مخکې له دې چې خبر وکړو څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې هر خبر مونږ کوو، خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي؟ دویم سوال څه شی، وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم؟ لومړی خو هدف تاسو واضح شو چې دا خبره د مشاب ته د موضوع دغه مرکه ده، ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه دا مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغېز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شي کې موږ تاسو خبرې وکړو، د ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. دریمه خبر دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي، حتی که مختصره هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه دغه څرنګه والی چې دی، دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطه سره ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر بهر کیږي که چېرته دغه کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي، وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړی، خو وروسته بیا ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نشي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي، او د دې ډېرې زیاتې ګټې د دې څلورو سوالونو. یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله ګټه مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښېمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته، د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وایي چې دغه څلور چوکاټونو ته. او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځان دغه وکړي چې هر خبره سړی کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته، یوه خبره. او دویمه خبر دا ده چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کیږي، په دې کې څه مصلحت دی؟ عموما د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی، د نورو انسانانو څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید موږ ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کیږي، کېدای شي هغه تهمت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي هغه بهتان وي، کېدای شي هغه غیبت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي نور بعضې مسایل وي، کېدای شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدای شي ټوکه وي. مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې دی طبیعي خبره ده چې ټوکې شته، دین کې مشته، زموږ کلچر کې مشته، خو ټوکې مداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوری باید خفه نه شي. دا باید په ذهن کې موږ تاسو باید ولرو. یوه ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول سلام نه و، نو عائشہ رضی اللہ عنہا ورسره ورته وی چې څوای وی چې رسول الله غواړم دته خزه لوړ وی چې نشته رسول سم چې مسجد نه راغی ورته وی چې داسې وخزه راغله ستاسو پوښتنه کوي څنګه خزه ولند ختی خزه ولند ختی قمیص لاندو
bale
رسول صلی الله علیه وسلم دومره ورنه خپاش ورته وی عائشہ دومره ترخه خبر دی وکول ته دا خبر بحر ته سمندر ته واچ شو د سمندر او به ترخی کی وی رسول الله قمیص خو راخذ رښتام لاندو
bale
وګد نو وی چې کچې په قمیص وګد وای تور بسوی وی چې لند ختی خزه بہتان کے دو دقیق غیبت وکول غیبت تو وہ ذکر کا اخا کر ما یکرہ دسی و خبر طور سے کہے کہ مخامخ ورتا ہوا مخامخ ورتا نشی کولای
بله
اور من خپکی تو ده نقطه هم دیگه زیاد مهم ده چې موږ تاسو روحی لور هم په نظر کې ونیسو د آخرت لور هم په نظر کې ونیسو د دنیا هم د موږ تاسو خبر نه څه مصلحت دی آیا د ما په خبر باندې څوک جره حکی تاسو کوی چې د کابل لنګیدل د انسان د زړه درد نه د انسان درد ډیر زیات خطرناک دی چې انسان زخه پشي او کابل لنګ شي یو انسان زه خپه کېدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه د بعضو خلکو زړونه ځوروو خپه کوي په زړونه کې ور برچی وایي ورته چاخه ورته وایي متاسفانه او بیا بعضو خلکو باندې خوند مخې متاسفانه د بعضو خلکو چې غلطه خبره ووځي خولې نه هغه په واز دي باندې شدای خپه شي ور باندې لذت هم باندې اخلي زما هدف دا چې مسؤلیت د خبرې کول خپل مسؤلیت انسان د خولې نه راوباسي هم دنیوي مسؤلیت او هم اخروی مسؤلیت نو دې نقطې ته باید ډیر زیات متوجه شي بهترین کار دا دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري په رابطه باندې چې ولولي په دې رابطه باندې بعضی کورسونه واخلي خپل ځان ترنینګ کې چې کوم خبره په کوم ځای کې د هر څوک دی د هغه انسانو سره چې هر څه دند لري په ټولنه کې او هر څه رول لري خو ډېر زیات مهمه او اساسي خبردار چې خپل پیغام مثبت پیغام نور ته ورسیږي او د نور خلک د خبرونه ازرده او خپه نشي
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو هم مننه
درمن دوستانو دا و دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبري وشوي لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرز کې چې است الله ممال او ملګری
چھتی چھتی براشی گرانا دوانی چھتی راشی بیا نرازی مینا سرونا